د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه په لړ کې په دې غړی کې هرکلی وایم. دا وخت په پېښور کې 3 بجې دی او دلته په پراګ کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې غړی کې درته بیلابیل ریپورټونه لرو. په خبر ایجنسی کې د بمی چاودنې حال هم درکو، تازه معلومات به درکو درته. خو اوس د ګلایاز نه خبرونه اورو.
لومبه دا مهم خبرونو سره ټکی دا خیبر ایجنسی جمرود کې د جمعې د لمانځه پر وخت جمعات کې چاودنه شوې ده چې یو شمیر کسانو ته مرګ جوبله اوخته ده. د افغانستان سرخار کابل کې د برتانی فرهنګي بریټیش کونسل باندې ډلې ځان مرګ بریدونکو کې د یو بهرني سرتیری په شمول اته کسان وژل شوې دي. او امریکا او اروپایي هیوادونو د شام ولسمشر بشار الاسد نه غوښتنه کړې ده چې واک پرېږدي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی جمرود سیمی غونډی کې په یو جماعت کې چاودنې لامله یو شمیر کسانو ته مرګ جوبله اوخته ده. د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو د خبریال د خبر لمخي چاودنه د جمرود غونډی سیمی منډوخیل کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. چاودنې پر وخت جماعت کې د 300 نه زیات منځګزار موجود وو. اني شاهدین وایي چې د چاودنې وروسته یو نیم سل کسان خواره واره پراته وو. په چاودنې کې د 25 کسانو د وژنې او د شپېتو نه زیات د ژوبل کېدو رپورټونه دي. چاودنې کې ژوبل شوي کسان د پېښور حیتابات روغتون ته رسول شوي دي. د چاودنې ذمہواري چا په غاړه لا نه ده اخیستې. کابل کې نن سهار د برتانی په فرهنګي مرکز بریټیش کونسل ځانمرګي بریدونه شوي چې د یو بهرني سرتیری په شمول اته کسان پکې وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د افغانستان د داخله چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پیخه تاییدوي او وایي نن سهار 15 بجې په بریټیش کونسل کې دوه ځانمرګي بریدونه وشو او بیا وروسته وسلوال ورننوتل او ډز یې پیل کړی. دوی ځاتوی چې په پیخه کې اته کسان وژل شوي دي او زیاتره پکې پولیس والا دي. افغان پولیسو ته د اساف ځواکونو مرسته هم ترلاسه وه. د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ 15 ګنټو پورې جګړه روانه وه. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د برید ذمواري په غاړه اخیستې ده او وایي چې بریټیش کونسل د ودانۍ سره نږدې د ملګرو ملتونو کمپاؤنډ هم په نښه کړی دی، خو ملګري ملتونه د دې خبرې تایید نه کوي. دا پیښه په داسې وخت منځته رامنځته شوې ده چې نن د افغانستان د هیواد خپلواکۍ 92 جشن نمانځل کیږي. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د پرون شپې راهیسې 15 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د خبر لمخي تیره شپه د دغه تشدد او اخوډه په دوام کې شپږ کسان چې یو د واکمن ګوند پیپلز غړی هم شامل دي وژل شوي دي. خبر جاتوي چې شپې راهیسې په بورو کې بند د تیرو دوو ورځو په شان مړی نه دي موندل شوي، خو د وژنو پیښې دوام لري. د دغه حالاتو د جاج اخستو په مخه د پاکستان د کورونو چارو وزیر وفاقي وزیر رحمان ملک کراچۍ ته ورغلی او د بیلابیل سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیده کاته کړی دي. رحمان ملک خبریالانو ته په کراچۍ کې ویلي چې د پیښو په اړه پلټنې پیل کړي دي.
یہ جو ابھی ہم نے سرچ آپریشن شروع کیا ہے اور جو ٹارگٹ ایکشن کر رہا ہے انٹیلیجنس آپریٹر
وی وائی دا لٹون عملیات مو پیل کڑی دی او ہاغ زینو کی چھ عملیات کو حل تمی استخباراتی کارکون کوش میرا ہم زیادہ کڑی دا ہاغ بازارون کی چھ وسلوال دکانو قلنگون اخلی حل تمو استخباراتی کارکون کی زای پر زای کڑی او راتلون کو سورزو کی با فخر کی دا امن پر راوستو کی بریالی شو. دا سیاسی گوندونو پا غڑو تور دے چھ پ دغه تشدد کی لاس لری. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. امریکا او اروپایي هیوادونو د شام له ولسمشر بشار الاسد څخه غوښتنه کړې ده چې واک دی پریک دی. دوی ویل اسد ولس زپی او پرې تشدد کوي نو باید واک پریک دی. پرون دا غوښتنه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د برتانیې، فرانس او جرمني مشرانو په ګډه په داسې مهال وکړه چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري ناوی پیلی ویلي وو د سوریا رژیم ښایي د مظاهرو د ځپلو پر مهال د بشریت په وړاندې جرمونه کړي وي. هغې د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا څخه وغوښتل چې دا مسلې د جرمونو نړیوال عدالت ته وسپاري. امریکا په سوریا نوی اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن ویل هڅه به وکړي چې دغه بندیزونه په ولسی وګړو اغیز ونه کړي.
As we increase pressure on the Assad regime to disrupt its ability.
Mermer Clinton wai kala chi mung da Assad pa regime bandi da de la para chi da ha da wahshat da campaign mali sarchini wuchikru fishar ziatawu no war sara da gam hum portakau chi da Syria khalq da bandi zuno khkar ki do sa mahfuz usatu pa malguru milatuni ki da sham safir Bashar al-Jafri pa America da bashari aw diplomatiki jagri toruna lagawli di. د جاپان شمالي ختیځه برخه زوروره زلزلې جلقولې ده او په سیمه کې د سونامي خبرداري هم جاری کړې شوې ده. په جاپان کې د 11 مارچ 9.0 شدت زلزلې ډېره زیاته تباهي خوره کړې وه او اټمي ریئکټر فوکوشیما ډایچی ته یې سخت زیان رسولې و. د جاپان د موسمیاتو د ادارې د وینا تر مخه لومړی رپورټونه وایي چې د زلزلې شدت په ریئکټر سکیل 6.8 و او د دې مرکز د هیواد شمالي برخه وه. د ټوکیو د بجلی ادارې ټیپکو چارواکي وایي چې د فوکوشیما اټمي ریئکټر ته زیان نه دی رسیدلی او د ریئکټر نه د 11 مارچ راهیسې تابکاري هم نه ده روانه. چارواکي وروسته د سونامي خبرداري واپس اخیستې دي. د خبرونو پای.
خبرونه درته ګولیا زوړاندې کول او اوریدونکو په دې غړي کې زموږ مهم رپورټونه دادي. د خبر ایجنسی په جمرود کې د شوی بمی چاودنی او په کابل کې د وسلوالو د برتنی په کلتوري مرکز برید کې ګڼو خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو پاړه تازه حال درکو. په کراچۍ کې له پرون راهیسې د وژل شوو کسانو شمېر 45 ته رسېدلی دی خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي امنیتي تدابیر یې سخت کړي دي.
لټون عملیات مو شروع کړي دي او کومو سیمو کې چې عملیات کوو هلته مو استخباراتي ادارو کسان زیات کړي دي.
د ادیزو قامی لښکر وایي حکومت ورسره مرسته نه کوي. د نورو ډېر رپورټونو تر څنګ درته 19 پروګرام موږ او متلونه هم دراورو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې په غونډۍ کې په یوه چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری سره خبرې کوو چې د ټلیفون په لیکه دی را سره. فرهاد دا راته ووایه چې په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
جی په دې اړه خو تازه معلومات دا دي چې جماعت کی کومه چاودنه شوی وه. جماعت څه دیوالونو او کړکیو ته خو نقصان رسېدلی دی خو د جماعت چت نه وی را پرېوتی، جماعت بد شوی دی. او په دې چاودنه کې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ خالد کندی د وینا تر مخې 130 نه زیات تنه وژل شوي دي او تر 80 نه زیات جوړل دي. او هڅه کې چې کوم ځای خلک دي او عیني شاهدان دي هغوی سره زموږ خبرې وشوي. هغوی وایي چې د دغه جماعت نه چې څومره جوړل شوي تنانو یا وژل شوي تنانو هغوی ټول په پرایویټ ترانسپورټ او په ایمبولنسونو کې واچول شول او هغه ټول پېښور او جمرود اسپتالونو ته رسول شوي دي.
فرهاد چارواکي څه وایي چې دا څنګه چاودنه وه؟ هلته چاودېدونکي مواد ځای په ځای شوي وو که ځانمرګې برید وو که د نور څه
یعنی شاهدانو سره زموږ خبرې شوې. هغوی مشال ریډیو ته وویل چې د 1900 نه تر 1800 کال په منځ کې یو هلک وو، هغه مسجد ته راننوتو دغې جمعه او هغه خپل ځان والوزولو. خو دلته کې چې کوم اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ دی یا پولیټیکل انتظامیه ده او دغه دې چارواکي دي هغوی د دغې خبرې پخلی لا تر دې دمې نه دی کړی چې دا کوم قسم چاودنه وه.
او تر اوسه پورې چا د دې پېښې پړه په غاړه اخیستې ذمهواري چا قبوله کړې؟
نه، د دغه پېښې پړه خو لا تر دې دمې چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. او بشیر بله دا چې تاسو ته به یاد وي چې 2008 کال 18 مارچ باندې د دغه مسجد نه لږ مخکې بګیاړي سیمه ورته وایي هلته کې د خاصدارو یو جومات و. په هغې کې هم د جمعې په ورځ دغسې یو چاودنه رامنځته شوې وه او په هغې کې هم د 80 نه زیات تنان وژل شوي وو. د هغې چاودنې پړه چې کوم وه وسلوالو طالبانو په خپله غاړه باندې اخیستې وه، خو د دغې پېښې په اړه باندې وسلوالو طالبانو کومه ذمهواري افرا
ډیره مننه فرهاد شنواره. اوریدونکو تاسې زموږ خبریال فرهاد شنواره اوریده چې په جمرود کې د په غونډۍ سیمه کې غلطه په یو جمعات کې د شوي 14 په اړه راته حل راکوه او دویل چې ل ډیر شو زیات کسان د غلطه وژل شوی دی او شپېته نه زیات نور زخمیان دي. په دې اړه به نور موږ د عیني شاهدان سره کوشش کوو چې خبرې وکړو او همدارز موږ دا هم کوشش کوو چې تازه تازه معلومات چې په دې پیښې په اړه راځي هغه تاسې ته درکو او تاسې په دې اړه باندې څومره چې تازه معلومات راځي هغه به موږ تاسې سره شریکو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو نن سهار په کابل کې د برتانیا په کلتوري مرکز وسلوالو طالبانو ځانمرګي وسلوال بریدونه وکړه چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبل وړوله. د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ څو غنټې نښتې هم شوې وي. احمد شاه زمي په کابل کې د مشال ریډیو له همکار نسیم شفق څخه د دې پیښې په اړه معلومات غوښتي. هغه ورته وایي
نن سهار وختي یعنې د 5:30 بجو په شاوخوا کې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې په برټش کنسل یا د برېټانیې د کلتور په کلتوري مرکز باندې وسلوالو طالبانو حمله وکړه. دا حمله لمړی یو موټر بم چاودنه او بیا د شپږو یا وو دقیقو په فاصله کې بل ځانوژن کې حمله وه او ورپسې څو تنه وسلوال دغه ودانۍ ته یعنې برټش کنسل ته ننوتل او له پولیسو سره د هغوی نښتې لا هم روانې دي او لا هم دزې په دغه سیمه کې اورېدل کېږي. سیمه د افغان امنیتی ځواکونو لخوا او په عین حال کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا کلابنده ده او هڅه روانه ده چې حالات بیرته تر کنټرول لاندې راسي. د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي څو دقیقې مخکې وویل چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې څلور تنه وژل شوي دي چې د ده په خبره دوی د ښاروالۍ کارکوونکي او دوی هم پولیس دي او 15 تنه نورې وویل چې تپیان سوي دي چې په دې کې پولیس او د برټش کنسل ساتونکي شامل دي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم ویل چې لا هم په دې پیښه کې نه چې شپږ ساعته تیر سوي دي لا هم په دغه سیمه کې ډزې اورېدل کېږي او د وسلوالو طالبانو مقاومت د پولیسو پر وړاندې روان دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه ازادي رادیو ته وویل چې بل هم د دوی کسانو مقاومت کړی ده. د ادعا وکړه چې په برټش کنسل کې او دغه راز له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې د دوی کسانو څلوېښتنو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې ډېر شمېر یې د دغه خبره د برټش کنسل کارکوونکي دي. خو افغان امنیتي چارواکي تر اوسه پورې دغه ادعا نه ده منلې او رد کړې ده. نو اوس هم ساحه د پولیسو لخوا کلابند ده. ژورنالستان هم نور پرې خودل کیږي او معلومه سي چې دقیق ارقام د مرګوبلې څومره دي.
نسیم شفق کدار ته وایس چې په برټش کونسل کې په دغه وداني کې څه چارې تر سره کېدل؟ یوازې کلتوري هڅې دلته خلکو تر سره کولې ک دلته برتانویان وسیدل یا دغوی ملمستون وو یا د سفارت ځینې غړي هم دلته موجود و؟ د دې د فعالیت په اړه څه معلومات راکړي؟
او څومره چې معلومات لرم خو دلته خو کلتوري مرکز او تر ډیره کلتوري فعالیتونه چې د برېټانیې وو هغه دلته تر سره کېدل. ولې په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا ادعا کړې چې دلته یو میلمستون هم د بهرانیانو وو چې په اغلب ګمان برېټانوي میلمانه پکې اوسېدل او دوی په دغه باندې حمله کړې ده. ولې تر اوسه پورې دقیق دا نه ده معلوم چې آیا نور چارې یا نور فعالیتونه هم دلته تر سره کېدل کنه، ځکه ظاهرا خو کلتوري مرکز په دغه ډول تر اوسه دقیق معلومات نشته دي.
اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو همکار نسیم شفق اوریدل چې په کابل کې د برتانیا پر کلتوري مرکز باندې طالبانو د برید په اړه معلومات راکول او په دې اړه رستي معلومات دا دي چې په دې پیښه کې اته کسان وژل شوي دي او ګڼ کسان نور زخمیان هم دي. اوس د غلطه جګړه آرام شوې ده. د افغانستان د خپلواکۍ د 2.5 کریزې د لمنځلو په ورځ د شو دغه بریدونو په اړه نسیم شفق د چارو د کارپو وزیر ساپی سره مرکه کړې ده. راځي چې هغه هم وره
دا حمله چې نن په برېټانیا سفارت باندې هغه حقیقت کې د سفارت په خوانه سفارت او برټیش کونسل باندې صورت نیولې ده. یا ور بیا د دولت مخالفین چې مسله دي او هغو ته سره سامه جوړجاړي ته نه دي رسېدلي، هغوی غواړي دا وښيي چې دوی قدرت لري او مظاهره د قدرت خپل وکړي، دا غواړي چې ثابته کړي او ورته ووایي وکړي چې دا حکومت د استقلال د لمانځلو جوګه نه ده، بلکې هغه به دوی آینده حکومت چې استقلال غواړي دا حکومت مستقل نه ګڼي. په دې لحاظ باندې دوی دا مظاهره کړې ده. څنګه چې وینو چې زمونږ سره د دې چې اداګانې کېږي، زمونږ پولیس قوه ډېره ضعیفه ده او په مانځ د پایتخت د کابل کې دوی سره چې خبرې کوي دوی وایي چې دا په ټوله دنیا کې هم کېږي. دا ډېره شرماوره خبر ده چې موږ خپل واقعات کنټرولولی نه شو او وایي چې په ټوله دنیا کې هم همداسې کېږي.
بله، سپای صاحب، لکه چې افغان ځواکونه ته دغه د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر پیل سوی، ورسره دغه سي بریدونه په ځینو نور ولایتونو کې هم سوي دي. آیا وسلوال د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر سبوتاژول غواړي؟
واضح خبر ده چې دا مهار وخوایي کېږي چې موږ اوس قوي شوي یو او 2014 پورې به خارجي قوت ولوځي او دا اوس هم د مختلفو ولایتو امنیت اوس پاره شو خپل افغانانو ته. تاسو یې هغه شاهد اوسئ چې د هغه ورځې نه چې دوی دا سپارلي په همدې ولایتو کې په همدې ولایتو کې شدید ترین عملیات په ضد حکومت روان دي. پروان ولایت کې، لغمان ولایت کې، په جلال آباد کې، په خپل کابل په مرکز کې دا ورځ ورځ تجدیدېږي او غواړي چې خلکو ته وښيي عملا چې دوی دا ادا چې دوی نیولی شي امنیت سیلي حکومت دا غلطه ده او موږ یې داسې ورښیو.
تاسو فکر نه کوي که ځینې طالبان لوری بدلوي او له دولت سره سوله کوي یا د سولې خبرې اترې کوي، ځینې نور بیا جګړه یا جنگ غوره ګڼي؟
دا خو افواه ده، خبرې دي چې طالبان لوری بدلوي. عملاً زموږ په سر باندې عملیات د طالبانو خو حماس لکه پخوای چې ادامه درلودله اوس هم ادامه لري. نو بدلول به هغه وخت وي چې د سولې پروسه رښتیا هم پرې باندې پیروزه شي، قوي شي او یو کولای شي چې طالبان اکثریت د سولې خوا ته راکش کړي. هغه وخت به موږ وایو چې طالبان نور بدله کړې ده.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه د چهارشنبه له ورځې راهیسې نه همړي موندل شوی. په وژل شوو کسانو کې شپږ ځایي بلوچ دي، خو د درې د پنجاب اوسیدونکي هم پکې دي. خود نور ناصر یې په اړه تفصیل لري.
د مستونګ سیمې د لویزو چارواکي وایي په یوه ورځ کې یې اووه مړي موندلې او زیاتوي اووه سره د مستونګ په بیلبیل سیمو کې موندل شوي. د مستونګ سیمې د لویزو چارواکی عبدالرؤوف د مستونګ په غونجا ډوري سیمه کې د موندل شویو مړیو په هکله مشال ته وویل:
تقریبا
دا دوه مړي موږ ته د پیشلمې په وخت په لاس راغلو او دوه نور بیا سهار. ټول وژل شوي کسان د همدې سیمې بلوڅان دي چې په سرونو کې یې مرمۍ لګېدلې او پرې تشدد سوی دی. په دې څلورو کسانو کې دوه د دې میاشتې په اتمه نیټه له درکه شوي وو او د دې نورو دوو په اړه لا هم څه نه سم ویلی، خو دا دوه له درینګړ سیمې څخه له درکه شوي وو. له دې سره بیا هم په مستون کې له سپیلنجې سیمې څخه درې مړي موندل شوي. د همدې سیمې پولیس زیاتوي درې واړه په همدې ورځ سهار له مستون څخه هغه مهال له درکه شوه چې په خپل ټرک کې د کراچۍ پر لور روان وو. د مستونګ د همدې سیمې د لیبیزو یو چارواکی غلام علي د دې مړیو په حق لوایي: غلام علي وایي د جوان سیمې هاخوا ته یې درې سره مړي په دشت غورځولي وو. د ده په وینا د دریو سره تعلق د پنجاب له ننکانه صاحب سره دی او زیاتوي د پولیسو تر ضروري کار وروسته یې درې سره مړي خپلې سیمې ته استولي. په دې برسیره دوه مړي بیا د صوبې له هب سیمې څخه د جمعې په شپه موندل شوي. د هب پولیس وایي دواړه وژل شوي کسان بیا هم بلوڅ دي چې څه موده له مخه له درکه شوي وو او داسې په شاوخوا 24 ساعتو کې نهه مړي وموندل شوه چې پکې شپږ ځایي بلوڅ او درې د پنجاب صوبې اوسېدونکي دي. یوې نوې بلوڅ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن ټایګر د پنجاب د اوسېدونکو د وژلو مسؤلیت منلی. بلې خواته د حکومت بلوچستان لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې لیکي د صوبې د کورنیو چارو وزیر ظفر زهری د پاکستان د کورنیو چارو له مرکزي وزیر رحمان ملک سره ملاقات کړي او د بلوچستان په ناامنۍ په خاص د خراب شوي مړیو په موندلو یا ورسره خبرې کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو وا موردل چې په خبري جنسي کې مخکې مو تاسو ته زمنګ فرهاد شینوار زمو خبري لاغه تاسو خبري وکړي په خبري جنسي کې په جمرود سیمه کې یو په جمعات کې یو بریټ شوې ده 14 نه شوې ده واغلته د ډیر شونې زیاتو کسان ته مرګ جوړ لاړول د غزینه موږ سره قاضي روح په نامه یو یعنی شاید د ټلیفون په لیکه دغه سره خبري کو قاضي روح صاحب درته وای چې دغه تاسو سوي نه صورتحال څنګه ده
جی بشیر جان دل کا خصوصیت عام داسې دي چې دماکې نه پس چې کله دماکه وشوله ځوان مرګ بریټ شوی وو په هغې نه پس چې کوم دی یو تور لګي هغه شو خلکو کې ویره او خوف خواره شو خلکو منډې شروع کړي خو تر اوسه پورې چې کومه اندازه لګېدلې ده په دی کې ځوان مرګ بریټ کې چې کوم دی 15 کسان شهیدان شوي دي او اتیا او نه زیات کسان چې کوم دی هغه زخمیان دي او هغوی هسپتال ته منتقل کړي شوي دي اوسه پورې خو سیکورټي فورسز علاقې ته رادخل شوي دي او هغوی د علاقې ګیره اخیستې ده په جومات کې چې کوم رش و هغه خو سیکورټي فورسز ختم کړلی شو او په دې کې سرګرمیانې شروع دي د جومات چې کوم فرش دی هغه وینو باندې کاګل دی او اوسه پورې په باندې خلک لګیا دي او هغه صفا کوي چې کوم سامانونه پکې مات شوي مات شوي دي یا د هغه ځوان مرګ بریج کوم چې د هغه نه چې کوم بم هغه نه سیزونه ملاو شوي دي هغه راغونډوي او خلک یې خوا دي خو ګوري خو دلته د خفګان یو څوک روان دی هر سړی خفه دی او دا هغه کوي چېره په جومات کې یو حمله شوې ده چې
مرگ جوبل دو امکان هم شته کنه
میرے پتی کی طرف سے پورے ہو لگا یا ریسکیو 112 والا جگہ ایمبولینس کی جگہ ہو فوری تو گوانے رہا رسے دلی بھی ہو گئی جگہ میں زخمیان ہسپتال کا منتقل کری دیں چھپا گئی کہ دیرو کسان ہو حالت تشویشناک ہوں دے ہسپتال نہ پھر کسان چکن دے مری راوڑی شیم دی ہو گئی دلتا یو یہ ایک ساتھ وقتی ہو نہ ہونا چکا لو معشوم کے کم جائے گا ہم راؤ لو اسپتال لے جائے گا تو اسپتال سے دلے واپس راؤ لو دارا چند دیر کا سان پکے دس زخمیانی جو ہوئی حالت تشویشناک ڈاکٹران لگتا ہوئی تھا کہ کم سہولتوں نہ طبی سہولتوں نہ ورک گئی تو
نو قاضی روف صاحب دغه د دې پیښې ذمہواری خو تر اوسه پورې چا په غاړه اخیستې کنه
تر اوسه پورې خو دا ټولنیز ذمہواری چا نه ده قبوله کړې نو سبا تحریک طالبان د اړه کومه ذمہداریان هغوی چې خو دوی چې غمدنن کېږي چې هغوی داسې په عام مقاماتو باندې چې کوم دی دماکی کی آگاہ ہوئی نہ کہیں بلکہ نور دس کسان بھی جگہ دماکی کی خلا کرو سب پورے شاید ابھی دماکی ذمہ داری لا کبو لکھڑے نہ تو کسی سے ساتھ سے اچھا کر رہا دیتا ہوں کلی شی اخباری نمائندہ بانے پورا یہ لے رہا ہے یہ واقعی پاغبانے میں دیکھنے ساری مہاری
قاضی روف صاحب تاسو دغلته خبريال پتوګه یا ست دغلته کار کوي او صحافي است نو د په دې اړه کراته وای چې دغلته د سیمې په اړه کله غزمګه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د څنګه سیمه ده دغلته د وسلوالو ډلو شتون په اړه کراته وای
سیدیان دا زمون پا آرکی دا دو کسوا علاقی یو میدانی علاقه دا یو دا سیوا غرائز علاقه دا دا کوم واقع شنه دا میدانی علاقه دا او په دې میدانی علاقه کې تر اوسه پورې امن قائم دی او علاقه کې امن کې کوم دی هغه دی او تر دې امن په وجه باندې په جمعتونو لپاره کې داسې سیکورټي انتظامات هم نشته خو دوی برعکس په سیرا علاقه کې مهربان کلی چې هغه هم د دوی د جنرال تحصیل لپاره هلته چې کوم دی څم ګروپونه دا چې د قسم ګروپونه چې کوم دي هغه په خپل مابین کې راسره نښتې دي او هغوی راسره نښتې روانې دي او څو ورځو راسې هغه نښتو کې چې کوم دی درجنونه کسان هم چې
نو دغل تا خو پوزی اپریشن نوم شوی او دغه ډلو خلاف نو د کمزوري کړي نه دی دغه ډلې چې دغه سبردونه کوي او دمر کسان وژني
دو کال مخکې په جمهوریت په سیمه کې فوجي اپریشن شروع شو چې هغه ته چې پخ بدشم خو هغه اپریشن خپل انجام ته ورسید هغه کوی ته باندې د علاقه کافی حد پورې کوم دی دا صفا شوی وو خو چې تر اوسه پورې فوجي عملیات په کوم نه کې شروع دي هغه ده تحصیل بالا علاقہ دا او په بالا علاقے کې فوجي عملیات مگر لگیا دي او فوجی عملیات شروع دی دلتا عملیات ختم شی دا خلق پورا من خلق مشران سے کندے حکومت سرا اجتماعی ذمہ دارے امن قائم دے جو نیم واقعہ دسی طرح
ڈیرہ منن ڈیر رضا تمن قاضی روف صاحب تاسے مکسر دا ٹیلی فون پہ لکھے دا مشال ریڈیو اور ادن کو تاسے دا زئی خبریال قاضی روف نا دا جمروت کے دا شو آغا زنمر گبریت پاڑا واور دل چھ پ د جمعی دل منظر پ وخ پ جمعات کے شو وو او داغه پوینه چې په دې پیخه کې 15 دیرش کسان وژل شوې دي او دا شمیره کې د شي نور هم پسې زیات شي.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو من کوشش کو چې د جمرو د برید په اړه نور معلومات تاسو ته درکو د زخمیانو په اړه هم تاسو ته وایو خو په کراچۍ ته لړ شو وغځین به یو رپورت تاسو ته دروارو. کراچۍ کې د تشدد شروع شو سلسله دوام لري. د جمعې په شپه دغه پیښو کې شپږ نور کسان وژل شوی دي. بل لور ته د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وایي چې د ښار په متاثره سیمو کې د لټون عملیات یې شروع کړي دي. ظفر کریمی په دې اړه رپورت لري.
پولیس وای د جمعه پښپا د خار لکارا در شیرین جنا گلشن اقبال او نوې کراچۍ پسې مکیش پګ نور کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شوې دي. وجل شوو کسانو کې یو تن د واکمن پیپلز ګوند غړی دی. د کورنۍ اوچارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي دي چې د پرون ورځې په نسبت نن خار کې د تشدد پیښې کم شوې دي او د جمعه تر ماسپخینه پورې به خار کې د امن او امان په برخه کې بهتري راشي.
یہ جو ابھی ہم نے سرچ آپریشن شروع کیا ہے اور جو ٹارگٹ ایکشن کر رہا ہے انٹیلیجنس آپریٹر
دے وای د لټون عملیات مو شروع کړی دي او کوم سیمو کې چې عملیات کوو هلته مو استخباراتي ادارو کسان زیات کړی دي. هغه وسلوال چې کسان یې تختولی وو هغه ته مو اختار ورکړی دی چې کسان دی خوشی کړی. هغه د پښمنۍ په وخت اتلس کسان خوشی کړی دي. پاتې اتلس کسانو درا خوشی کولو په هڅو کې یو. هغه بازارونه چې د سوداګرو نه پکې وسلوال قلمونه اخلي هلته مو هم استخباراتي کړی زیاتی کړی دي. راتلونکو دوه درې ورځو کې به خار کې په مکمل توګه په امن راوستو کې کامیاب شو. رحمان ملک ویل چې کراچۍ کې به په هر قیمت امن قائموي او که په دې لړ کې فوج را بللو ته ضرورت پیښ شو نه په دې اړه به هم سوچ کوي. بل لور ته د ایم کیو ایم ډلې مشرانو خبري غونډې ته ویل دي چې کراچۍ کې اردو ژبه ویونکو د وجلو سلسله شروع شوې ده. د یاد شوي ګوند مشر رضا هارون د حکومت څخه غوښتنه کړې چې خار کې دې د تشدد د پیښو مخه ونیسي. د یادونه وړ ده چې د شروع او زیارت لمنځنۍ شپې راهسې د تشدد شروع شوې لړۍ کې د وجل شوو شمیر 15 سلوي خو ته رسیدلې ده. وجل شوو کسانو کې زیاتره د تختولو وروستو وجل شوي او د هغوی مړی په بورو کې د بندولو وروستو د خار په بیلابیلو برخو کې غورځول شوې دي. وجل شوو کسانو کې د پیپلز ګوند د سیمه ایز مشر واجا کریمداد بلوچ په شمول د لیارې سیمې ګڼ شمیر بلوچان په نخښه شوې دي. خار کې د تشدد دغه پیښو وروستو د خار مرکزی برخه کې واقع مارکیټونه د زیارت په ورځ په مکمل توګه بند وو. نن هم د خار متاثره سیمو کې ویره خوره ده او د دې رپورت تر جوړولو کولو د خار متاثره سیمه بولډن مارکیټ، جوړیا بازار، کارادر او خواوشا سیمو کې مارکیټونه او دکانونه په مکمل توګه بند دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو په پیښور کې درې نیمې بجې شوې. راځي چې له ګلایازا د خبرونو سرټی کې وور.
دا خبر جنسی جمرود کې د جمعې د لمانځه پر وخت جمعات کې د چاودنی د مړو شمیرې په اړه رپورټونه وایي چې 15 ته رسیدلې ده. د افغانستان سرخار کابل کې د برتانی فرهنګي برټش کونسل باندې ډلې ځانمرګي بریدونه کې د یو بهرني سرتیری په شمول 8 کسان وژل شوي دي. کراچۍ کې د اخوډب تازه پیښو کې پرون راسي 15 کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي هیوادونو د شام ولسمشر بشار الاسد نه غوښتنه کړې چې واک فریق دي او د جاپان شمالي ختیځه برخه کې بیا زلزله راغلې ده.
له ګلایزمو د خبرونو سرټکی واوریدل. اوریدونکو راځي چې اوس هم د پاکستان په رسپانو باندې نظر واچو چې په څه باره کې لیکنې کړې. ریاض مساخیل رسپانې کتل دي او غټ ټکی تاسو ته داسې راوړي.
نن د انګریزي ژبو رسپانو ډان، ډیلی ټایمز، دی نیوز او د اردو ژبو رسپانو ایکسپریس، جنگ او نوی وخت خپلو اداریو کې د کراچۍ په صورتحال لیک کړی دی. دی نیوز رسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر شواروز کې کراچۍ کې 43 تنه وژل شوی دي چې پکې د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي هم شامل دي. اداریه زیاتوي چې د دې صورتحال نه خو صوبایي حکومت سره صف فکر شته او نه مرکزی حکومت سره، او کم پولیس یا رینجر چې په ډیوټو ولاړ دي هغوی هم خپل کار په ښه شان نه سرګوی او د دوی په وړاندې ډزې کیږي او خلک مړي او زې پزې بوجو کې بن مړي ترلاسه کیږي. اداریه وایي چې دا کوي امکان دی چې د خرابو حالاتو اصل وجه د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی دی او هم په دغه بانا د بدلو ژبو او ذاتونو خلک وجل کیږي. خو باید چې حکومت دې اړخته پسندیدګي سره کتنه وکړي او کراچۍ کې د اور او وینو د لوبه زر تر زر بند کړي. دغه شان د مشرق ورځپاڼې اداریه لیکي چې کله هم جګپوړو د جیلونو په دننه صورتحال نظر ساتلو تکلیف نه دی کړی او په میډیا د بندیزونو لوجه د جیل متعلقه افسرانو د پاره جیلونه د دویم نمبر ګټه مرکزونه جوړ شوې دي. او هم دا وجه ده چې 13 ورځو کې نه یوازې دوه خطرناک قیدیان د جیل کارمندانو د غفلت د لاسه او تختیدل، بلکې درې پولیسوال هم ورسره مړ شو او د دینه سربیرا جیل کې د یو بل قیدی د ځان وجلو اوازه هم خوره ده. اداریه لیکي چې جیلونو کې نن سبا د خژون تیرولو، خوراک څخاک او دغه رنگ د نشیزو توکو د استعمال په شمول د هر سیز پاره خپل خپل نرخ مقرر دی او د پولیسو د وړو کې نواله تر لوی افسر پورې ټول په دې کې خپل خپل برخه لري. اداریه اخره کې وایي چې نن سبا د خیبر پښتونخوا جیلونه د اصلاح د مرکز په ځای د مجرمانو زیاتولو ځایونه جوړ شوي دي او که حکومت دې اړخته پام ورنکړو نو دې کې به ډېره زیاته اضافه وشي. باید چې اعلی چارواکي په سمدستي توګه د جیلونو د کتنې او سار د پاره یو نظام جوړ کړي چې پکې د نورو متعلقه چارواکو سره سره د میډیا نمائندګي هم وي. او د دې نه علاوه نوی وخت ورځپاڼې خپل اداریه کې د ختیځې پولې د حفاظت اړخته پام راګرځولی دی او وایي چې 13 ورځو کې پاکستان د ختیځې پولې نه 15 ډیویژن پوز، 450 توپې او 1200 ټینکونه لویدیځې پولې ته راواړول. خو حقیقت دا دی چې د پاکستان جوړېدو نه راواخله تر اوسه پورې موږ ته د خپل ازلي دښمن هندوستان نه خطره ده او هغوی داسې یو موقعه هم نه خطا کوي چې ورسره پاکستان کمزور کېدی شي. د لړکې د کال 1950 15 یو ویایم او 99 د کارګل جنگونه زموږ په وړاندې دي. اداریه زیاتوي چې په لویدیځه پوله د وړاندې نه د پاکستان یو نیم لک پوز د طرح ګرو خلاف عملیات کوي او دې کې پوزي وسایل هم کاریږي. نو ځکه دلته د نور پوز هیڅ ضرورت نشته او باید چې پاکستان د ختیځ پولې نه روخ کړی شوی پوز بیرته ولیږي، ځکه چې دا د پاکستان د سلامتۍ لپاره ډیر اهم دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د پاکستان د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستانی میډیا په اړه مقاله لیکلی چې وایي دومره زورور ده چې که غواړي زورور شخصیتونه لاندې راپرځولی شي او له سزا هم بچ پاتې کېدای شي. بلخوا بیا امریکایي مجلې نیوزویک د افغانستان د پروان ولایت په حراستي مرکز کې د بندي پاکستانیانو په اړه مقاله خپره کړې. عبدالحی کاکړ دواړه مقالې لوستې او غټ ټکي تاسو ته راوړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه د ډیلی ټایمز لیکوال ډاکټر محمد تقی د دې هیواد د میډیا د زور په حقلوای چې دومره زور پکې دی چې وغواړي نو د یو خبر تصویر ژغ یا د ویډیو یو وړو کې برخې په خبرولو سره زورور زورور خلک راپورځولای شي او د دې په وینا نتیجه دا وي چې د میډیا له سزا هم خلاصوي. د لیکوال په وینا د میډیا مالکانو لزانه خدایان جوړ کړی دي او له میډیا سره تړلي شخصیتونه د خپل زور په استعمالولو سره خپل خبري د قران حرف غني او به له دې ویری چې خلک به ورسره اختلاف وکړي خپل خبرو ته دوام ورکوي. د دې په وینا په پاکستان کې د وکیلانو د تحریک وروسته میډیا په خصوصي توګه ټلویزیونونه د خپل زور لالاري یو ډول بدماشي شروع کړي ده او هر څوک چې د دوی له سوچ سره اتفاق نه کوي هغه ته لغتي ورکوي. لیکوال وایي چې د پاکستان په میډیا کې ځینې داسې لیکوالان هم پیدا شوي دي چې په ظاهره د لیبرالانو جامع اغوست دي. دوی د سکیورټي استابلیشمنت سوچ د شارونو د متوسطې طبقې په هغو ځوانانو کې خوروي چې د ضیاءالحق له واکمنۍ راهیسې وار له مخه د ریاست تر کنټرول لاندې د تنګ نظره نصاب تر اثر لاندې دي. لیکوال بیا د پاکستان په میډیا کې د موجوده ځینې کسانو لپاره د ټلویزیونست اصطلاح استعمالوي، یعنی هغه کسان چې د ټلویزیون د لارې مذهبي تبلیغ کوي. دی وایي دا هغه کسان دي چې د شار په متوسطه طبقو کې پیدا کېدل د یو سند په توګه استعمالوي او په هغو خلکو کې نفوذ کوي چې لا تر اوسه پکې روایتي مذهبي تبلیغانو لار نه ده جوړ کړې. لیکوال ډاکټر محمد تقی وایي پاکستان چې د ډیر زورور او ښه سیاسي تحریکونو یو تاریخ لري خو په دې هیواد کې د فکر جوړونکو مشرانو د یو متبادل سوچ د خپرولو په برخه کې د سماجي میډیا په شتوګه په استعمالولو کې پاتې راتلل مایوسه کوونکی دی. بلخو امریکایي مجلې نیوز ویک د هغو پاکستانیانو په اړه لیکنه کړې ده چې دا وخت په افغانستان کې بندیان دي. مجله خپل رپورت د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د یو 14 کلن ماشوم حمید الله د ورکېدو لکیسه شروع کوي. مجله وایي حمید الله درې کال وړاندې د جولای په میاشت کې له کراچۍ څخه خپل کلی ته روان و چې د کور سامانونه راوړي، خو د ډیر اسماعیل خان او لدی په منځ کې ورک شو او له هغه وخته دی بیا مور او پلار په سترګونه دیلدلی. د دې کورنۍ فکر کولی چې دی به طالبان وژلوي، خو وروسته معلومه شوه چې حمید الله د افغانستان د بګرام په حراستي مرکز کې بند دی. انټرنیشنل ریډ کراس د دې لیک د دې کورنۍ ته وسپارلی چې د پلار په وینا دا یو داسې لمحه وه چې پر یو وخت ترخه هم وه او خوږه هم. د ده د پلار په وینا دوی بیا هم خوشکسمته دي چې لیک ورته میلاو سو، خو د ده په وینا داسې ډیر خلک شته چې ورته لیک هم نه دی ترلاسه سوی. نیوز ویک وایي چې باور کېږي دا وخت د افغانستان په پروان کې چې د بګرام پر ځای اوس حراستي مرکز دی شاوخوا 15 پاکستانیان بندیان دي. مجله وایي چې د بندیانو اصل شمیره ځکه هم نه ده معلومه چې د پاکستان او امریکا چارواکو په دې اړه بالکل خاموشي خپله کړې ده. نیوزویک مجله په پای کې لیکي چې دا بندیان په اصطلاح د قانون په یوه توره سوړه کې ورک دي او تر هغه د دوی بیرته راتلل نه ښکاري تر څو پاکستان د دوی په خوشي کولو باندې زور ورنه کړي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان پوز وباسي، نو مجله وایي پوښتنه دا ده چې آیا حمید الله او نور بندیان به د دوی تر وته وړاندې راخوشي سي او کنه.
اوریدونکو تاسو د عبدالحی کاکړ نه د نړیوالو رسپانو غټی کی اوریدل او اوس هم موږ سره فواد علی شاه د ټلیفون په لیکه د زمو خبريال او هغه به موږ ته د جمرود د پیخي چې بمی چودنه او په جمعات کې وشو او غن خلک مړه او ژوبل کړ داغه د زخمیانو په اړه براتوي دا وخغه په پیښور کې په شیرپا او هسپتال کې فواد دغل څه صورتحال دی د زخمیانو د راوړلو څه په اړه کې اوریدونکو ته وایي.
بشیر دلتا کې زه په دا ټایم شیرپا هسپتال کې ولاړم. دلتا کې چې ما ډاکټرانو سره خبرې کوم وشوې هغه وایي چې 15 دلته مړي را رسیدلې دي او 8 تنه چې دی هغه جوبل را رسیدلې دي او نور مریضان چې دی را روان دي. دلته کې ایمرجنسي چې کوم هغه ټوله ډکه ده د مریضانو او غیر خپلو خپلوانو د مړو نه.
او دا ډاکټران څه وایي چې په دې کې د نورو خلکو څومره د څومره ژوند د څومره حالت نازک دی په دغه ویشتو زخمیانو کې؟
بشیر دې ټایم چې تر څو پورې چې کوم مریضان اوس پورې را رسیدلي دي هغه کې د وو کسانو چې دی هغه حالت نازک دی، دوی ته په سر باندې او په مرۍ باندې چې دی تدې چرې لګېدلي دي.
او ستاسو چا سره خبرې وشولې کوم د نشایدانو سره د زخمیانو سره؟ هغوی څه ویل د دې پیښو په اړه؟
بشیر دل تک چې ما څومره خلکو سره خبرې وشوې هغوی دا وایي چې بس جومات کې چې دی دا چاودنه شوي ده او مونږ یو ډز اورېدلی دی او هغې نه پس چې دی نه یو پوه شوي او فی الحال دا کوم خلک چې دلته کې راغلي دي هغوی مریضانو سره منډو تړلو باندې دي نو څوک تفصیلا خبره چې دی ټایم کولو ته تیار نه دي دا وخت خپلو مریضانو دي ټول او د چا نه تپوس کې هغوی وایي چې ډز مو اورېدلی دی یا څوک وایي چې مونږ ته خو کور ته خبر راغو راوتو دلته کې
ښه فواد دام راته ووایه چې ډاکټران څه وایي چې دوی داسې تدابیر نیولي دي دغه ته چمتو دي چې د دې خلکو خصمانه او دربلنه وکړی شي
بالکل بشیر دلته کې دی وایي چې مونږ دلته کې ایمرجنسی نافذه کړي ده د ټول هسپتال نه چې دی نرسانې هغه ایمرجنسی ته رابلل شوي دي او ډاکټران چې دي هغه هم رابلل شوي دي او کوم اردلیان چې دي چې هغه په سټریچرو باندې د مریضان ایمبولنس نه کمبو تاسو ته هغه هم رابلل شوي دي هسپتال چې کوم ویان دی هغه وایي چې مونږ دلته چې دی ډرپونه او نور چې دی داسې هم سپلای کړي ده د دوایانو چې د مریضانو خیال وساتلی شي
خیر ډیره مننه فواد علی شاه اوریدونکو تاسو د فواد علی شاه نو اوریدل چې د خبر ایجنسی په جمرود کې په یو جمعات کې د شوی 14 په زخمیان چې کوم دی هغه شیرپا هسپتال ته ځینی وړل شو دي او ډاکټران وایي چې دغه ته چې کوم زخمیان ورول شو او په هغه کې 15 کسان مړه دي 15 مړه دي او 20 تنه پکې ژوبل دي په دغه روغتون کې په دې 20 کې او د وو کسانو چې د حالت نازک دي په دې اړه به موږ تاسو ته نور معلومات هم درکو تاسو د مشال ریډیو سره اوسئ موږ به په دې اړه باندې تاسو وخت په وخت به تاسو ته معلومات درکو دا وخت موږ سره زمونږ بل خبریال شبیر جان هم د ټلیفون په لیکه دی هغه سره به هم خبرې کوو اوریدونکو زه یو ځل بیا تاسو ته وایم چې نن په خبر ایجنسی کې په جمرود کې په غونډۍ سیمه کې د غلطه په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه په محل باندې یو ځنمرګ برید شوی دی او د چارواکو په وینا په دغه کې ګڼ شمېر چې له 15 زیات کسان په دې کې وژل شوي دي او له 6 زیات پکې زخمیان دي موږ سره شبیر جان دا وخت د ټلیفون په لیکه دی هغه په د حیات آباد په روختون کې دی هغه سره خبرې کوو شبیر جان دا راته ووایه چې دغلته د زخمیانو حالت څنګه دی او څومره زخمیان ورول شوي
جی بشیر دل تک چې کوم زمونږ عین شاهدین سره په حیات آباد باندې کمپلیکس کې راغلي سره خبره کړو چې د دوی وو چې په جمعه کې تقریبا 300 پورې خلک ولاړ وو دلته کې صرف 10 تا تقریبا یو نیم شل پورې یو بل تران اورل شوې چې زیاتره په حالت خطرناک ښودل کیږي بل د هسپتال ذرایع دا ویو چې دغه کم از کم حیات آباد باندې کمپلیکس ته 1500 پورې مړ کسان اورل شوې دي او څنګه سلسله روانه ده چې په دې هسپتال کې دومره ځینې شنه ډیر بیزنه خیبر ټیچینګ هسپتال شي په هسپتال یا الهیات دا کسان لګي لګي جی
او ڈاکٹران سوائے چھے پا دغا کی تھومرا کسان مڑ دیا دو تھومرا حالات نازک دیں
اسپتال ذریعے چې 500 پورې دی وخت دې چې عمله کسان راځي دې دي او د سولې سره سیوا کسان جوړول دي چې کوم جوړول تنه دی حالت ډېر خطرناک دی دې نه دی ها چې دې اسپتال کې ځینې شنو اسپتال ته لګري شو ورکول دي جی
خړډه رمنن اوریدن کو تاسو شبیر جان اورید چې په حیات آباد کمپلیکس اسپتال کې وو په پیښور کې او هغه ویل چې ډاکټران وایي چې د جمرود د 14 د قربانیانو شمیر چې دی هغه ته چې کوم کسان ورول شوی دي 500 مړي ورول شوی دي او سل نه زیات زخمیان دي او دغلته ایمرجنسی لګیدل د خو بیا هم دوی نشي کولای چې دغه مر کسانو درمل نه وکړي شنو نور هسپتالونو ته لیږي او دونکو موږ باید په دې اړه تاسو نور معلومات هم درکو د مشال ریډیو سره اوسئ
دا مشال ریډیو دا
د ادیزو قامی لخر مشر وای چې د دوی سره د حکومت لخوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې کوم مرسته نه کیږي دوی په خوا هم داسې ګیلې درلودلې غلام غوس رپورت اورو په دی اړه
د پیښور د ادیزو قامی لخر یو ځل بیا په یو خبری کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا په حکومت باندې نیوکې کړې دي چې د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې ورسره د خیبر پښتونخوا حکومت مرسته نه کوي د ادیزو د قامی لخکر د مشر دلاور خان نمی چې کله پښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ولی د دوی سره مرسته نه کوي نو هغه مشاد ریډیو ته وویل
تقریبا سلور کالو شو چې موږ مدلې بده جنگ کې روان یو بده سلور کالو کې تاسو ته مخ کې ویلي یو ځل موږ چې منسٹر سره ملاقات کړي او یو ځل موږ گورنر سره ملاقات کړي په شروع کې دا غي نرس د موږ سره هیڅ قسمه نه را بيتاش دا نه موږ سره غي تاول شته نه موږ غي واړي نه موږ لراځي بالکل هیڅ تاول موږ سره د حکومت طرفه نشته ته دی وجه دا چې مسلم لیگ کاپ صدر و د بهور ضلع او دلته ګورنمنټ د ان پی بس نور موږ هیڅ ګناه نه کړي بس دا وجه چې موږ سره تاول نه کوي
په خبري ونډه غونډه کې د ادیزو د قامي لخر مشرانو خبريالانو ته وویل چې د ادیزو په قامي لخر کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ قاب، پاکستان مسلم لیگ نون او د جماعت اسلامي مشران شامل دي، خو د ترګری په ضد روانه جګړه کې دوی یو دي. په دې لړ کې د ادیزو د قامي لخر د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي واقف خان مشال ریډیو ته وویل
دغه د اریو سړی خپل یو حیثیت ته خو د طالب دپاره به مونږ یو یو، د طالب د جنگ دپاره مونږ یو یو، ځکه چې هغه کې مونږه اس قسم اختلاف نه کوو. کله چې مونږ د طالب جنگ په سيزون ټول ور په سيزو
د ادیزو د قامي لخر د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو خبريالانو ته دا هم وویل چې کله سالور کاله وړاندې دوی د وسلوالو په ضد قامي لخر جوړ کړو، نو د دوی د سیاسي ګوندونو قیادت هم د دوی مرسته پریخیده.
زه د حاجی عبدالمالک رور عبدالرازق ما زما رور مخکې د لخر کمانډر چې هغه شهید شو، نو مونږ په شو کنه دویم کمانډر چې هغه به دویم سړی و دلاور هغه مونږ سربراه جوړ کو او مونږ په هغه اعتماد وکړو، ولې چې هغه دویم نمبر و او بګیا مونږ چې کوم پارټۍ سره تعلق ساتو، مونږ ایم ایم اے جماعت اسلامي سره تعلق ساتو. زما رور شهید شو کنه څه قسم تا مشهور سڑے او بل اغب دوزل پدے یونین کونسل 61 باندے دوزل لازم پارشوی دے
دا ادیزو دا قامی لخکر مشرانو پا خبری ونڈا کی خبریالانو تا دا هم ویل چی دوی خپلو بچو باندے تعلیم هم نشی کولے، زکر چی دا دوی بچو تا دا وسلوالونا خطر دا او حکومت دا دوی دا بچو دا تعلیم پلڑ کی دا حفاظت لپارا سا گامونا ندی پورتا کردی.
زمونږ په شو کنه د بچو دا غړي چې زمو د وزامن وزامن دي او هغه بالکل په شو کنه اوم کی دي اوه پاس کړي اتم ته موږ داخلو لې نشو، ولې چې طالبان دا غړي د پی جی ګرځي او چتای او لالای دغه شان زمو یو خره دي اصرار چا غړي مشهور او هغه په دای کې متنو کې هغه ریموت کنټرول دما کول شو داغه سلور زامن دي هغه هم داسې ناشته، بل زما یو خره دي هغه ما سره دي هغه کورونه الوتی دي هغه ما سره دي هغه هم داسې ناشته بغیر تعلیم او دغه
ولې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په دې نظر دی چې اوس د پیښور پولیس د دې جوګه دي چې د وسلوالو مخه ونیسي او د ادیزو د قامي لخکر سره د خیبر پښتونخوا حکومت پله جایزه مرسته کړې ده او د هغوی کسان یې په کمیونټي پولیسو کې برتی کړی دي.
یو زم د خدای په فضل سره پولیس د دې قابل دی، هغه شلو حمله او پسپا کې، نو چې کوم ځای کې پولیس فور د دې قابل شو، نو هغه خلک چې هغه زما امن جرګه ده او ما غرنګ تسلیم کا، نو د نن نه دوه کاله مخکې د هغه یو ضرورت و اوس بل ضرورت دی. کوم کار دې نه حکومت اخلي او دې امن مطلع راوستل غواړي، په هغې کې چې کوم دی نو بالکل موږ سره کومک کوو، چې نوکریان ورکړي دي، تنخواه والا ورکو، چې کوم مشران د علم پروټیکشن ورکړي دي، داسې الفاظ کول چې ګینه حکومت طرف نه کمی دي، دا چې کوم دی ټولې دنیا ته پته ده مونږ طرف نه کمی نشته.
د یادونې وړ ده چې د تیر زیارت په ورځ د ادیزو قامي لخکر او پولیسو په ګډه په عملیاتو کې د وسلوالو یو کمانډر جنګریز ټپي کړی وو او دوه نور مشکوک ځانمرګي برید کوونکي وجلی وو، او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی هم د ادیزو د قامي لخکر او د پولیسو د دې شریکو عملیاتو ستاینه کړې وه. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تصوف سمانا لري
نفس پاکول او آغا پسایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي.
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د ښېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی په ورځ اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او زمونږ چې لکه مخکې مو چیرته ویلو په د غړې په اخر کې به تاسو ته موږ او متلونه پروګرام دراورو چې تاسو ته خدای نور ناصر برابر کړي. نو راځي چې وایو
موږ او متلونه
پښتو مترونه چې له پیړیو پیړیو راځي په پښتني ټولنه کې کارول کیږي. د لیکوالانو په وینا د ځوان کهول پر ځای سپینږیری یا د پاخه عمر کسان ډیر استعمالوي او زیاتوي. د مترونو کارول نه یوازې په لوګي مجلسونو یا جرګو کې کیږي، بلکې په وړو یا کورنۍ مجلسونو کې هم کیږي. پښتانه لیکوالان وایي د پښتو مترونو کارول د ښارونو په پرتله په کلیو کې ډیر کیږي. د پښتو مترونو د ضرورت په هکله په پېښور کې لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر افریدی څه داسې وایي.
یار ضرورت خود دی په یو وخت کې نه کم شوی، په هر زمانہ کې په هر وخت کې متل ضرورت ستاسو اهمیت شته. او بیا زمونږ د نوې زلمی زنی اوس داسې دی چې په دوه باندې نورو ژبو لکه انګریزي شو یا اردو شو ناغو اثرات دي. موږ لږ د خپل پښتون لري په دې وجه هغه ګذر نه پیژني، هغه ارحت نه پیژني، د ارحت منګوټی نه پیژني. کم چې زمونږ په زړو روایتو کې کم نمونه دي یا کم زمون علامتونه دي هغه نه پیژني، نو زه هم چې په نوي نسل کې به دا ډېرو کمو خلکو ته علم وي، ډېر کم خلک به په کاروي. خو په ادبي دنیا کې سنجیده دیوان، سنجیده لیکوال یا چې د پښتو سره ډېر نږدې پاتې دي یا د مونږ د پښتنو په کلو کې ژوند کوي، نو د هغو په ژوند کې، د هغو په خبرو کې، د هغو په لیکنو کې متل شته او هم شعر یې پکې.
د دې سره مې د نن د خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ. د زرو قدر له زرګر سره بي. لمړی د بلوچستان د بیل بیل سیمو څو اوسیدونکو د یاد متل د کارولو او معنا په هکله داسې وویل.
نوم نرجف خان دی. او دا تیر پخوانی متل دی، دا زموږ په علاقه شاوخوا کې بلکې په ټول پښتانه کې دا یو ډېر اهم پخوانی مثال دی. چې د زرو قدر چې دی هغه له زرګر سره وي، هغه په مختلفو حوالو باندې وي. اوس خلک دلته د پخوا وخت خلک دي، د زمانې خلک دي، هغه خلک چې کوم دي هغه خلک اوس نشته. داسې د پخوا زمانې کې چیرې داسې یو لوادرات وي، داسې نه وي شی وي، هغه اوس نن سبا نشته. نو په دغه حواله باندې دغه شی چې کوم دی، دا متل ډېر یاد اړي چې مطلب د زرو قدر چې دی هغه له زرګر سره وي. که چیرې د پخوا وخت یو څوک پاتې وي، نو د هغه اهمیت و هغو خلکو ته معلومات چې د هغه وخت څوک پاتې وي. دغه رنګه چې کوم د پخوانی یو شی پاتې وي، هغو خلکو ته درک کړي چې هغه هغه د پخوا خلک وځه څوک یو پاتې وي. نو دا شی چې کوم دی، دا دا مثال د ډېر وخت دا مشهور دی او دا په دغه حواله مشهور دی. دا بالکل استعمالي دا زموږ په سیمه، زموږ په علاقه، زموږ په کلي، زموږ په کور، زموږ په وطن، په هر ځای کې دا استعمالېږي.
مانم گلزار خان دا اور کم مطلب سے زرو قدر پذیر کر دا دیر ذات استعمال لے اکثر آگا ٹیم سے سوک یو کار کوي او په غلط اندازه کوي. نو بل سوک سور تو ګور هغه شر را کار ته غلط کوي، نو زه دې کار لتا شر قدر نشه په دې وجه باندې دا شی ته غلط کوي. نه هغه ته قدر شی او توجه ده د اړوي د قدر خاطر چې دې قدر په کم هغه باندې بیا دا متل استعمال شي. زرو قدر شو هغه په زرګر باندې او عام سړي باندې زرو قدر نه.
زمانم آصف خان خراب ہے لور لائی دس میں اسے تم کر دا متل مسکور کلی مسکم کے زیاد استعمالی دا متل زون پر مختلف ارخن کے استعمالی دی. دا رنگا دا مشران پر من کے استعمالی دی، دا کورنی پر من کے استعمالی دی، یاران و دوستان پر من کے استعمالی دی. تو اول بدا دا پوان کے کورنی کے ہر وقت استعمالی دی کلس دی کورنی یا مسری یا دا اگر دا یو دا سا کارکردگی کری دی
هغه نوم چې په خپل کور کې په کلی کې شاوخوا په ټولنه کې په هیواد کې خپرېږي، نو کله چې هغه نه یې موجود یا هغه له دې دنیا څخه تللی، د هغه د نه موجودیت کې بیا دا وایي د زرو قدر له زرګر سره وي. همدارنګه ځوانانو کې دا استعمالېږي چې هغه ځوانان چې هغه تعلیمات کوي د هغه هر کورنۍ کې یا هره ټولنه کې چې تعلیم یافته خلک زیات وي، بیا د دې زرو له قدر څخه خبرې هغه خلک چې که څه هم په ټولنه کې ډېرې هلته علم نه وي شعور نه وي، نو هغه د دې زرو له قدر نه وي خبر. دا عام هغه وخت استعمالېږي کومه ټولنه چې ترقي وي تعلیمات کوي هغه دغه خپل استعمالوي، هغو ته دا د دغو د تعلیم قدر ته معلوم وي.
اول زما نوم دی محمد نسیم، هغه اورېدلی نه دی او د زر دغه چې دی زرګر دی که قدر معلومېږي ما تا ته نه معلومېږي، دی دغه دغه ته نه معلومېږي، هو دا استعمالېږي چې دی ګپه راشي بیا دی د بوتل کې.
د بلوچستان د بیل بیل سیمو اوسیدونکو وویل یاد متل یې نن هم په کلیو او کورونو کې کارول کېږي. پښتو متل چې د زرو قدر له زرګر سره وي، د لیکوالانو په وینا داسې نه ده چې د دې کارول یوازې د زرګر په دوکان یا هم د زرو له کار سره تړلي خلک کوي، بلکې له هر کار سره تړلي خلک یې کارول د همدې پر ځای کوي. په خیبر پښتونخوا کې د دې متل په هکله لیکوال او شاعر خیالي بیا څه داسې وایي.
بالکل ډیر جی ډیر، لکه تاسو ما وی کنه دا تاسو مخه دی نه مخه دوه متل ویل کنه، د دې خو لکه په کوسه کوسه کې چې څوک یې کنه په وجه کې کېږي په پوله پټی کېږي هم دا متل یو بل ته په خبرو خبرو کې اوروي.
په قبایلو کې د دې متل چې د زرو قدر له زرګر سره وي په هکله په واڼه کې لیکوال لال وزیر وایي په قبایلو کې هم په همدې شکل کې کارول کېږي.
مثلا د جنوبی وزیرستان د نورو سیمو په هیڅ په جنوبی وزیرستان کې ډېر کارول کېږي چې خلک یې بېلابېل مناسب وباسي، او د پرچم دغه مثلا زیاتره په حجرې د حجرې په بندارونو کې ډېر کارول کېږي. دا ځکه چې په ټولنه کې ډېر قسمه خلک شته چې څوک به ښه وي او څوک به بد وي. د بد نه مراد هغه خلک چې دوی په ټولنه کې خلک ورته په بد نظر ګوري. تاسو به کتلې وي چې یو مثلا کار نه وکړي نو بل سړی ورته وایي چې دغه څه بد کار وکړه، نو په مقصد کې یو داسې سړی څرا څه کې مثلا سړی هغه ورته وایي چې د زارو قدر په ګرګر دی. لکه یو شاعر ویلی دی په ژوندین قدر د چا نه معلومېږي، پس د مرګ به مې قدر در معلوم.
د پښتو له نورو مترونو سره یاد شوی متل هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داس منظم کړی. خر د ګلو په وی نسی پوهېدلی، ړاند نه ویني ځولۍ د جواهرو، هر نادان ته یې عزت کله معلوم دی، له زرګر سره قدر وي د زرو. د خپرونې په پای کې د یاد متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې لیکوال او شاعر خیالي راته وویل.
د زرو قدر کنه نو غوره ښه شی خو ښه خلک پېژني کنه، لکه اوس یو عام کس دی کنه. د مثال ژبه ته یو بل دې په دا کې یو متل ویم کنه چې لکه اوس مونږ وایو کنه مالګه چې کوم مالګه، نو هغه متل زما ځان خو داسې راځي که لکه چرګ د مالګې په خوړو څه پوهېږي څه متل دی کنه. نو اوس ګوره دا مالګه لکه تریخوالی غونته راولي کنه، خو که دغه مالګه چې کوم ده کنه دا مونږ په ترکارۍ کې واچو خوږه شي کنه، نو دغه شان چې لکه دغه چې زر شي کوم دي زر، نو د زرو چې کوم دی د دې پېژندلو شي کوم ده، نو دې قدر په درګر په دې وجه دی چې هغه پېژني چې باید دا زر دي خو دا څه شی دی دی که ملاوټ شوی دی کنه، یا لکه یو ښه دغه چې کوم دی مونږ دینه مطلب والي یو ښه سړی یو لوی شخصیت چې کوم دی کنه، ابا هغه شخصیت بل شخصیت بل پېژني، ښه سړی به بل ښه سړی پېژني. دغه یو مطلب دغه څه شی دی.
د لیکوال خیالی په وینا د دې متل چې د زرو قدر له زرګر سره وي کارول د ګڼ شمېر نورو متلونو سره نن هم په پښتني ټولنه کې ډیر کیږي. د خیالی په وینا یا څوی متل ډیر وخت هلته کارول کیږي چې یو څوک د یوه کار په اړه یا هم د یوه بل څه په اړه ووایي چې چندانې کار نه دی، او ورته په ځواب کې له دې کار سره تړلي خلک همدا متل کاروي چې د زرو قدر له زرګر سره وي.
مشال ریډیو دا زمونږ د ویب پاڼه اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.